مشال رادیو دا مهال په خبر کې د سهار لاس او په کابل کې نه نیو بجې دي. په دې خبرونه کې زپام میر ساحل د فیوز ال بیا خراغ لاس وایم. په خبرونه کې د سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون وای د ډان روز پانی رپورٹ پاړه د حکومت او پوز اختلافات ختم شوه. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وای خای د افغانستان سیاسي او امنیتی وضعیت خراب شي. او امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ پر روسیا او اوکراین د سولې کولو ټینګار کړی. بشپړ خبرونه. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون وای تیر کال د ډان روزپانې رپورټ په تړاو د حکومت پریکړې په اړه د پاکستان پوځ له لوري د خپل بیان اخیستل ښیي چې یوازې وزیر اعظم د هغه هیواد اجرایوي مشر دی. د ګوند ویان صدیق الفاروق بیګا مشال راډیو ته ویل د حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات پای ته رسیدلی دي.
کوئی پرسپشن کی تھوڑی بہت غلطی تھی
یو څه تاثر وو یو خاطه لګ ډیره غلطی وا خو حل شو. اغه چې دا کم ټویټ واپس اخیست او دا خبره تسلیم کړي چې وزیر اعظم چیف ایگزیکیوټیو دی او دا غ حکمونه قانوني حکمونه دي نو دا د ټول ملک او د ادارو لپاره ډیره بهتره خبره ده.
پر دې موضوع مو د پوز د عامه اړیکو له دفتره ایس پی آر سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. تیر کال په اکتوبر کې د ډان روزپانې په یو رپورټ کې راغلی ول چې حکومت پوز ته ویلي چې د ناسمو تګلارو له کبله هیواد د یوازیتوب په حال کې دی. پوز او حکومت دواړو دا رپورټ ناسم بللی او حکومت د رازونو افشا کولو د څېړنې لپاره یوه کمیټې جوړه کړې وه. د تیرې میاشت پر 9 وزیر اعظم د دې کمیټې د موندنو په نتیجه کې خپل سلاکار طارق فاطمی له دندې لرې کړ خو پوز پر ټویټر د یوه بیان په خپرولو د وزیر اعظم دا اقدام ناکافي بللی و. چهارشنبه پر ورځ پوز خپل بیان بیرته واخیست او ویل چې وزیر اعظم د پلټنیز کمیټې پریکړې عملی کړې دي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وای پر راتلونکي یو نیم کال کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښایي خراب شي. ډین کوټس دا خبره تیر مازیګر د سینټ د استخباراتي چارو کمیټې ته پر داسې وخت کړې چې امریکایي پوز په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره د 3000 اضافي سرتیرو د استولو پلان اعلان کړی دی. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له 1300 کلونو راهیسې د طالبانو ضد جنګیږي. په رسمي ډول د 2014 زیږیز کال په پای کې هلته د امریکا جنگي عملیات پای ته ورسېدل خو د ناټو 13000 سرتیري پاتې شول چې پکې 8400 امریکایان دي. طالبانو په وروستیو کلونو کې فعالیتونه زیات کړي او د هیواد یو شمېر برخې نیولې دي. کوټس امریکایي سینټرانو ته ویل د امریکا او د ملګرو لوري په پوځي مرستو کې د کافي زیاتوالي باوجود په 2013 زیږیز کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت ښایي خراب شي. افغان حکومت وایي حالات یې تر بشپړ واک لاندې دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي حکومت د هیواد د نورو وګړو په څیر د حزب اسلامي د غړو د ساتنې هم ذمہوار دی نو یوازې امنیتي ځواکونه د وسلو ساتلو اجازه لري. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د افغانستان له اساسي قانون او له حزب اسلامي سره د سولې له توافق سره سم د هغه ګوند غړي د وسلو ګرځولو اجازه نه لري.
د اساسي قانون لمخې د افغانستان د ټولو اتباعو د ساتنې او حفاظت مسولیت لرو. د افغانستان حکومت چې کوم توافقنامه له حزب اسلامي سره کړې ده پر همدې اساس باندې چې د دوی حمایت هم دلته د دوی حفاظت هم دلته زموږ مسولیت دی.
مینپال دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویاند قریب الرحمن سعید پرون وویل د دوی د ګوند غړي خپلې وسلې د حکومت مخالفه وسلوالو پر ضد کاروي. د زیاته کړه چې هیڅ ورته د حزب اسلامي د غړو د ساتنې ضمانت نه دی ورکړی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د دفاع وزارت وایي که دا ثابت شي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فضایي حریم سرغړونه شوې او وسلوالو ته مرسته ورکړل شوې نو پر ضد به یې اقدام وشي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی د بدخشان او سرپوله د وررسیدلو رپورټونو پلټنه کوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د چهارشنبه پر ورځ د بدخشان اشکاشم ولسوالۍ اوسیدونکو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې ظاهرا روسیې الوتکې د افغانستان فضا ته اوښتې دي. هلته د ساریپل چارواکو د سې شنبه پر ورځ تور پورې کړ چې په سیاد ولسوالۍ کې ناپیژندل شوي هلیکاپټر له وسلوانو سره مرستې کړې دي. وزیر دا ونه ویل چې د تورونو د زباتېدو په صورت کې به څه اقدامات کوي. هلته روسیه په بیا بیا په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستو تورونه رد کړي، خو امریکایي قومندانان هم وایي چې مسکو د طالبانو مرسته کوي. طالبان وایي روسیه یوازې سیاسي او اخلاقي ملاتړ کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر له اوکراینی او روسي ډیپلوماټانو سره د جلا جلا لیدلو انځورونه خپاره کړي او پر دواړو هیوادونو یې د جګړې ختمولو او د سولې کولو ټینګار کړی. ټرمپ بېګانا وخته پر ټویټر ولیکل چې پرون یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکین سره لیدلي. ټرمپ له دواړو وزیرانو سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدو پر وخت خپل اخیستل شوي انځورونه خپاره کړي. د لیکلي چې راځي سوله وکړو. روسیا او اوکراین له 2014 زیږیز کال راهیسې شخړه لري. هغه مهال روسیې په ناقانونه توګه د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره وتړله او په ختیځ اوکراین کې د بلتون پالو د جګړې ملاتړ وکړ. د روسیې د تیری اروپایي ټولنه او امریکا په مسکو د بندیزونو لګولو ته اړ کړه او د ټرمپ ادارې ویلي تر هغو چې روسیا په 2015 زیږیز کال کې د سولې د توافق په پابندۍ کې پاتې راځي بندیزونه به ورباندې برقرار وي. او عراقي پوځي چارواکي وایي د امریکا په ملاتړ حکومتي ځواکونه د موسل زاړه ښار محاصرې ته نږدې شوي دي. د ځواکونه له اسلامي دولت ډلې څخه د ښار بیا نیولو لپاره جنګیږي. تیره ورځ شوی پرمختګ د هغه دوه اړخیزه عملیاتو برخه ده چې تیره اونۍ پیل شوی. د عراقي پوځ یو جنرال سمیول ریزی تیره ورځ وویل یو لوی ځواک له شماله موسل ته ننوځي او ځانګړي ځواکونه په غرب کې د ښار له صنعتي سیمو څخه د زاړه ښار لوري ته پرمختګ کوي. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. مو غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په www.mashalradio.com او پر سیټلایټ اوري. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون وایي د پوځ او ملکی حکومت ترمنځ اختلافات پای ته رسیدلي، خو شنون کې وایي
کوئی پرسپیکشن تھی، تھوڑی بہت غلطی تھی، ایک بیچ سره راغله مسله ختم شو او نو مسله حل شو.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت نور خراب شي. د افغان ولسمشر دفتر وایي حکومت د نورو وګړو په څیر د حزب اسلامي د غړو امنیت هم ذمہ دی، نو هیڅ چاته د وسلو ګرځولو اجازه نه ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي که بدخشان ته د روسي الوتکو داخلېدل ثابت شي نو اقدام به وکړي. کابل څه کولی شي؟
کولای شي چې شکایت وکړي او ملل متحد کولای شي چې د دوی سفیر احضار کړي.
او په هارون باچا هنری ګړې کې مو د جنوبي پښتونخوا له سندرغاړي طاهر فیروز سره خبرې کړي. مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند وایي د ډان ورځپاڼې د رپورټ په اړه د پاکستان پوځ له لوري د خپل بیان واپس اخیستل ښیي چې د وزیر اعظم حکمونه قانوني دي او هغه د هیواد چارې پر مخ وړي. دا خبره د ګوند د ویان صدیق الفاروق بیګا مشال راډیو ته وکړه. تیر کال په اکتوبر کې د ډان ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلی ول چې حکومت پوځ ته ویلي چې د ناسمو تګلارو له کبله هیواد د یوازیتوب په حال کې دی. پوځ او حکومت دواړو دا رپورټ ناسم بللی و. حکومت د رازونو افشا کولو د څېړنې لپاره یوه کمیټي جوړه کړې وه چې په نتیجه کې وزیر اعظم خپل سلاکار طارق عزیز طارق فاطمی له دندې لرې کړ، خو پوځ دا اقدام ناکافي بللی و. اسرار العالم مومند په پاکستان کې د ملکی ادارې او پوځ ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې.
د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون وایي د پوز لخوا د ډان لیگز پړه د وزیر اعظم هاوس اعلامیه مستردولو خپل د ټویټر بیان واپس اخیستل دا خبره ثابتوي چې هم وزیر اعظم د دې هیواد چیف اگزیکټیو یا اجرایوي مشر دی. د حکومتي ګوند یو مشر غړی صدیق الفاروق وایي د پوز او ولسی حکومت ترمنځ اختلافات موجود وو، خو هغه اوس له منځه تللی.
یو څه تاثر وو، یو خواته لږه ډیره غلطي وه خو حل شوه. او چې کوم کارپوهانو دا خبره کړی چې په یو سوچ باندې اختلاف وو او هغه ختم شوه نو دا خبره بالکل سمه ده. هغه چې دا کم ټویټ واپس اخیستی او دا خبره تسلیم کړي چې وزیر اعظم چیف ایگزیکټیو دی او دا غ حکمونه قانوني حکمونه دي نو دا د ټول ملک او د ادارو لپاره ډیره بهتره خبره ده.
د ذکر دا چې د پاکستان وزیر اعظم د اپریل پر 9 د ډان ورځپاڼې یو رپورټ په اړه د پلټنیزې کمیټې د سپارښتنو د منظوري وروستو د بنو چارو خصوصي سلاکار طارق فاطمی له څوکۍ لرې کړ. خو د دې په ځواب کې د پوځ ویان جنرال آصف کپور پر ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دغه حکمنامه د پلټنیزې کمیټې له سپارښتنو سره سمه نه ده، نیمګړې ده او پوځ یې ردوي. خو د شروع په ورځ د پاکستان پوځ خپل دغه ټویټر بیان واپس واخیست او ویې ویل چې د پلټنیزې کمیټې د راپور کومه برخه چې وزیر اعظم منظوره کړې وه هغه عملي شوې. د پاکستان حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون یاد مشر پر دې اړه له وضاحت ورکولو ډډه وکړه چې د پوځ او حکومت ترمنځ څه قسمه اختلافات وو. خو وی ویل چې د پوځ لخوا دغه وروستی ټویټر بیان ښایي چې د مرکزی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات ختم شوي. خو د سیمهیزو چارو پوه اپراسیا پټک وایي یو ټویټ سره اختلافات ختمېدای نه شي. نوموړی وایي په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ د اقتدار پر سر اختلافات روان دي او دومره زر نشي ختمېدی.
یعنی چې کوم دلته کې سکیورټي اسټابلیشمنت ته وایي هغوی خپل یو رول چې دی هغه یو لک د وخت پس همیشه پاتې شوی دی، اینې چې دغه ذکر نشته هغه پاتې شوی دی. هغه اوس هم صحیح ده، دا یو اوږده مسله ده. د ټویټ سره راغله مسله ختمه شوه او نه مسله حل شوه. نو اصل خبره دا ده چې دې تر شا اصلي وجه چې ده هغه دا مسله نه دي یادون دي کې مو کې چې پر سر اصلي خبره
د پاکستان پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود بیا وایي که څه هم د هیواد د بهرنیو او امنیتي چارو د پالیسیو پر جوړولو د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات موجود دي، خو د په خبره د پوځ لخوا وروستی ټویټ ښایي چې دغه اختلافات اوس تر څه حده کم شوي.
دا د دې خبرې عکاسي کوي چې د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ په فیصلو کې کومه ترنګلتیا وه هغه تر ډېره حده کمه شوې، او له دې داسې هم ښکاري چې پوځ اوس دا مني چې باید له ولسي حکومت سره یې اړیکې ښې وي، ځکه چې دا وخت د پاکستان له هندوستان سره اړیکې خرابې دي، د افغانستان او ایران سره یې هم اړیکې دومره ښې نه دي. نو اوس چې پوځ د خپل بیان واپس اخیستو کوم فیصله کړي دا یو ښه ګام دی. د دې کریډیټ د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر دواړو ته ځي.
مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه له پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان د 2014 کال اکتوبر میاشت کې یو ځانګړی راپور خپور کړی و چې پکې د سرچینو په حواله ویل شوی وو چې د نواز شریف په مشرۍ د امنیت په اړه غونډه کې ولسي حکومت په استاد ویلي وو چې پاکستان په نړیواله کچه د یوازیتوب پر لور روان دی او باید دوی د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. خو د پاکستان وزیر اعظم او پوځ دواړو لخوا دا راپور رد کړل شوی وو او وروسته یې پر دې اړه یو پلټنیزه کمیټه جوړه کړې وه.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
پونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاو کم 4 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو.
د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر وايي ښایي د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت خراب شي. دین کوټس تیر مازیګر د امریکا د سینټ استخباراتي چارو کمیټې ته د خپل رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل که امریکا په افغانستان کې خپل حضور پراخه هم کړي هلته ښایي امنیتي حالات خراب شي او دا ډول حالات به په 2013 زیږیز کال کې هم دوام ولري. افغان حکومت په بیا بیا ویلي چې حالات یې په بشپړه توګه تر واک لاندې دي او د وسلوالو طالبانو فعالیتونه یې شنډ کړي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر وایي چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدل ښایي دوام وکړي. دن کوټس په هغه راپور کې چې پرون یې د سنا د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کړ د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي ضعف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییزې لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. کوټس همدارز وویل چې په مجموع کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو د کمزوري پوځي مشرتابه، د پوځیانو د تیښتې او تلفاتو او د پوځي لوجستیکي نیمګړتیاو له کبله ښایي د افغان ځواکونو عملیات هم کمزوري شي. کورټس وویل افغان ځواکونه به د خپل بقا لپاره تر ډیره د نړیوالې ټولنې پر مالی مرستو متکی پاتې شي. په وروستیو څو میاشتو کې چې په ټول هیواد کې جګړې تودې شوې، افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پر وضعیت بشپړ کنټرول لري او ټینګار کوي چې د طالبانو فعالیتونه یې شنډ کړي دي. خو د ناټو پخوانی جګپړی سلاکار او په مریلند ایالت کې دیره افغان کارپو شفیق همدم وایي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو راپور پر حقایقو ولاړ دی.
دغه راپور چون د استخباراتي سازمانونو لخوا ترتیب شوی ده په حقایقو باندې ولاړ ده، او له بله پلوه چون امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک همکار ده، حتی د امکان په صورت کې دوی غواړي چې ځینې موضوعات ډیر وخیم ښکاره نه کړي، خو سره له ده هم دوی په دغې ګزارش کې د افغانستان د وضعیت څخه ډیر زیات اندېښمن دي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې وسلوال طالبان که څه هم په 2016 کال کې د کوم ولایت په نیولو بریالي نه شول، خو دوی په تیره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دا پرمختګ یې ښایي سکل هم روان وی. دان کورس وویل وسلوالو طالبانو په تیرو دوو کلونو کې وروسته لدې چې مشرانې ووژل شول وضعیت تر ادارې لاندې ساتلی، او زیاته کړه چې په تیره په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې لا هم د امریکا او د امریکا د متحدانو پوځي پرسونل ته ګواښونه شته. خو د داعش ډلې په اړه د امریکا د ملي استخباراتو مشر وویل چې د دې ډلې خراسان څنګه په 2018 کال کې د افغانستان ثبات او په دې هیواد کې د امریکا او د لویدیځو متحدانو ګټو ته یوازې د ټیټې کچې ګواښ رامنځته کولای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي حکومت د هیواد د نورو وګړو په څیر د حزب اسلامي د غړو د ساتنې ذمہوار هم دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل له امنیتي ځواکونو پرته هیڅوک د وسلو ګرځولو اجازه نه لري. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د دې ګوند د غړو د دفاع لپاره د وسلو ساتل ضروري بولي، ځکه چې د ګوند د ویان په خبره د غړو د ساتنې هیڅ ضمانت نه دی ورکړل شوی. شنونکي د حزب اسلامي فوجي جوړښتونه له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. رحمت الله افغان له کابل.
ارګوای د هیواد ټولو اتباعو ساتنه د امنیتي ځواکونو مسولیت دی. د حزب اسلامي په ګډون سیاسي ګوندونه اړتیا نه لري چې د ځان ساتنې لپاره وسلې ولري. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د پنځشنبې په ورځ د حزب اسلامي وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل په دې برخه کې هر اقدام بې ځایه دی.
د اساسي قانون له مخې د افغانستان د ټولو اتباعو د ساتنې او حفاظت مسولیت لرو. موږ په ټولو ته په ډار سره ویلی سو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې په هر ځای کې د دوی حمایت کوي. بیران خلکو ته د وسلو ګرځول او په دغه برخه کې هر اقدام کول بې ځایه دی. د افغانستان حکومت چې کوم توافقنامه له حزب اسلامي سره کړې ده، پر همدې اساس باندې چې د دوی حمایت هم دلته، د دوی حفاظت هم دلته زموږ مسولیت دی.
د اساسي قانون او د سولې د تفاهم لیک له مخې حکومت د حزب اسلامي د غړو د ساتنې مسولیت لري. که څه هم افغان حکومت د حزب اسلامي د غړو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو د دغه حزب غړي وایي چې په دې برخه کې هیڅ تضمین نه دی موجود. د حزب اسلامي ویان قریب الرحمن سعید وویل چې د حزب اسلامي له غړو سره شته وسلې به یوازې د هغو وسلوالو مخالفانو پر ضد وکاریږي چې په غړو تعرض وکړي.
د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت په خلاف یې ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې په دې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال شي، ځکه هیڅوک د دې تضمین نه شي کولی.
سید زیاته کړه چې حزب اسلامي له حکومت سره د لاسلیک کړي تفاهم لیک ټولو مادو ته ژمن دی، خو په اوسنیو شرایطو کې غړو ته وسلې د ځان ساتنې لپاره اړینې دي او هڅه به وشي چې په دې برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همغږي رامنځته شي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک شاوخوا اته میاشتې وړاندې لاسلیک شو چې د یا تفاهم لیک د 14مې مادې له مخې حزب اسلامي ژمن دی چې خپل پوځي تشکیلات منحل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان مریض کال په لومړیو کې په فاریاب ولایت کې د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ په وسلوالو نښته کې څلور تنه ووژل شول او لس نور ټپیان شول. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دغو نښتو ته په اشارې سره وایي هر هغه ګوند چې نظامي تشکیلات ولري د ولس په تاوان دی او اساسي قانون نقضوي.
د رحمت الله افغان رپورټ موریده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي که په بدخشان کې د روسي ولوتکو او په سرپل کې له هلیکاپټر وسلوالو ته د مرستو رپورټونه رښتیا ثابت شي نو اقدام به وکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري تیر مازیګر مشال راډیو ته دا روښانه نه کړه چې کابل به څه کوي. خو شډول کې وایي افغانستان ملګرو ملتونو ته شکایت کولی شي. د چهارشنبه پر ورځ خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې ظاهرا روسۍ الوتکې د افغانستان د فضايي حریم سرغړونه کوي. روسیې په بیا بیا په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستو تورونه رد کړي، خو امریکایي قمندانان هم وایي چې مسکو د طالبانو ملاتړ کوي. طالبان وایي مسکو یوازې سیاسي مرسته کوي. یوسف خان ځدران معلومات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د فضايي سرغړونو او وسلوالو مخالفینو سره د مرستو په اړه جدي څېړنې کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د پنځمې پورې ویل چې څېړونکو پلاوی په دې اړه حقیقت ته ورسیږي، افغان دولت به لازم اقدامات ترسره کړي.
د دفاع وزیر مرستیال جنرال صاحب عبدالرحمن په بدخشان کې په خپل عمل ته دغه تم د دند سپارل شوې ده چې د نږدې نه وڅاري، او مراد علي مراد جنرال صاحب ته په سرپل او په فاریاب کې دند سپارل شوې ده چې هغه ساحو کې موګوري کچېری حقیقت وي او داسې څه پیدا کړي بیا په خپله د افغانستان دولت د دې پاک لباندې د مطبوعاتو سره هم شریکي او کوم څه چې ضرور وي هغه به مو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بدخشان د اشکاشم سیمې اوسیدونکو د چهارشمې په ورځ داسې ویډیوګانې ثبت کړي چې په باور یې روسي الوتکې د افغانستان او بدخشان په پوله ګرځي او د افغانستان له هوایي حریم راوړي. له دې سره د سېشنبې په ورځ د سرپل سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې دوه هلیکاپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې او مهمات ورکړي دي. شمال ته د دفاع وزارت للی پلاوی د وسلوالو تر ولکې لاندې په پشت باغ سیمه کې د ناپیژاند الوتکو کېناستل نره دوی خوای په دې اړه څېړنې کوي چې دا مرستې اولو ته کې د کوم هیواد دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینې غړو د شمالي ولایتونو اوسیدونکو بیا له وسلوالو مخالفینو سره د روسیې او ایران له مرستو ویلي دي. د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي که ورته سرغړونې ثابت شي، افغانستان باید په لومړي سر کې له سیاسي لارو او ملګرو ملتونو ته د شکایت له لارې دا ستونزې حل کړي.
چیرته دا موضوع ثابت شي، دولت کولای شي چې په ځینو اقداماتو لاس پورې کړي. هغه اقدامات عبارت د سیاسي اقداماتو څخه دي. کولای شي چې شکایت وکړي او ملل متحده کولای شي چې د دوی سفیر احضار کړي لومړي ځل لپاره دا خبر ورته په ګوته کړي.
خو دفاع وزارت بیا د دغو شکایتونو په ثابتېدو سره د خپلو اټکلي اقداماتو په اړه څه نه وایي.
د یوسف زدران رپورټ موریده. د افغانستان د دفاع وزارت د بدخشان په دوو ولسوالیو کې له اتیا څخه د زیاتو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال افضلمان بیګا مشال راډیو ته ویل له دوو اونیو راهیسې د عملیاتو په نتیجه کې د اشکاشم او زیباک ولسوالۍ له وسلوالو خلاصې کړې دي. د ویل زیباک ولسوالۍ تیر ماسپښین یوه بجه بیا ونیوله. وسلوالو طالبانو لا په تیړه څه نه دي ویلي. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي چې د بدخشان ولایت په اشکاشم او زیباک ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له اتیا زیات وسلوالو مخالفین وژل شوي دي. افضل امان تیره شپه د بدخشان له مرکز فیض آباد څخه په ټلیفوني خبرو کې د هغو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل چې له دوو اونیو راهیسې پیل شوي دي. ډېرې سختې جګړې وشوې څو طالبانو او تروریستانو ته د درنو تلفاتو له اوښتو وروسته چې له اتیا زیات کسان یې ووژل شول، موږ وکولای شوای د اشکاشم ولسوالۍ اړوندې سیمې او کلي او ورپسې د ماسپښین په یوه بجه زیباک ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو له ولکې خلاص کړو. امن زیاته کړه چې وسلوالو د غوی د میاشتې په اتمه له پراخو حملو وروسته د دوو ولسوالیو ته لارو مونده. افغان چارواکو له دې مخکې د زیباک ولسوالۍ سقوط تایید کړی و، خو دا یې نه وویلي چې اشکاشم ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ورغلې ده. اوس مهال د بدخشان ولایت یمګان او وردوج ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. بدخشان له لویدیځ لوري له تخار ولایت سره ګډه پوله لري. په دې ولایت کې هم د تخار کندوز د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال امان وویل چې دا لویه لاره به نن خلاصه شي. تر پرون ورځې پورې د ملي اردو او پولیسو څو پوستې د طالبانو لخوا کلابندې شوې وې چې له نیکه مرغه محاصره ماته شوې، خو ګواښونه لا هم شته او په دې سیمو کې عملیات روان دي. هیله من یم چې لاره به د جمعې تر ورځې له دښمن څخه په بشپړ ډول تصفیه شي. امن زیاته کړه چې د تخار کندوز د لویې لارې د پرانیستو په عملیاتو کې هم وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو شمېره یې ونه ښوده. د تخار کندوز لویه لاره له نږدې یوې اونۍ راهیسې بنده ده.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
د مومندو د غلنې اوسیدونکو وایي د دوی په سیمه کې د اوبو ستونزه تر نورو ټولو هغو زیاته جدیده، ځکه چې سیمه یې غرییزه ده، ونې بوټې نه لري او د باران اوبو ساتلو بندوبست هم نه دی شوی. هلته د مومندو نور اوسیدونکي وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله یوازې په یکه غونډ کې غنم شوي دي. دوی وایي که بارانونه ونه شي او حکومت ورته کویان ونه کني، نو ممکنه ده چې کډه کولو ته اړ شي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
په محمود جنسی کې د سخلو د اوبو لټولو زیات مشکل په غلنۍ مرکزی تحصیل کې وي، او دا ځکه چې دغه سیمې غرونه سخت دي، ونه بوټي نه لري، د باران د اوبو د ذخیره بندوبست نه دی شوی. نو هر کله چې بارانونه وشي اوبه په جوړو کې وبهيږي. د سیمې اوسیدونکو غلام حسین محبوب وایي چې د هغوی په سیمه کې زیاتره ولس په بیا اوبه پیدا کوي. ځینې ولس له بهرونو سیمو نه اوبه د ګاډو په ټانکو کې راغواړي او د یوې ټانکۍ بیا له زرو روپو زیاته وي.
د خپل ماشومان ګرځي او د اوبو د ټپکی اداره وړي او په دې باندې ټول بیماران شو. هغه دومره زور نه او کم ځای نه لري پسې چرته ګرځي. نو دغلته اوبه چې کمی دي غلنۍ ته دا د یو اته کیلومتره مخکې نه راغلي دي. د برګنداونه
د بایزو سیمه زیاتره هواره ده، ولی په غرونو کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره بندونه نشته، نو زیاتره وختونه ورته د اوبو مشکلات وي. دغه سیمه یو اوسیدونکو وایي
زمونږ د ژیو کو خړه روسي ګورنګ د اوبو مشکلات تیر ته ډېر زیات چا یو پیه دغه خپل کور کاری ته کیږي نور نشته. دغه ما خدای کو جاغ باران وکړي هغه کوتي مستري د پاره کې خدای مونږ ته جوړ وي او بس هغه کې دغه ولاړ دی. بس ما هغه کې دغه کو خدای ګذر له ماشومان لاسه کړبل چینې تلاړ شي دغه نه وګړه.
د غلنۍ تحصیل اوسیدونکو خبریال حیران مومن وای چې که حکومتي یا غیر حکومتي ادارې د اوبو سرکاري کویان جوړ هم کی، نو هغه یوازې د سیمې د یو تن لپاره کارول شي او د سیمې غریب ولسته ترې فائدہ نه رسی.
د بلار اعظم د مین روډ چې د باجوړ په خور روډ دی کوم دی، دا یو طرف او بل طرف ته بیلر پلس پرتی دچکی پرتی د اوبو د پاره زنانو ته خو خو شنیږي ورته ناشې چې هغه اوبو سول کې ټینکر راشي په بګی واجی ټول اوبو باقاعده خرچيږي لکه څنګه چې په سعودي عرب کې زمزم اوبو خرچي.
په محمد جنسای کې د وچکالۍ له وجې سږ کال د غنمو کروندې یوازې په یک غون تحصیل کې شوې و، ولې نورو تحصیلونو کې کروندې نه وې شوې. او د بر محمود جنسای ولسوای کبارانونو ونه شو او یا حکومتي ادارو سرکاري کویان جوړ نکړل، نو ممکنه ده چې د سیمې نه یو شمېر ولس په کړه کولو مجبور شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې خپل بوټان هم جوړیږي. په کابل کې داسې یو څو کارخانه دي چې خان محمد سین مورتبیای او حال راکوي.
د کابل خار جوی شیر ته سیرمه د کورنۍ بوټانو د جوړولو او خرڅولو یو ځانګړې سیمه ده چې د بوټانو جوړولو په لسګونه دوکانونه او کارخانې پکې فعال دي. سید اکبر او احمد ضیا وویل سبان د سلویخت کاله کېږي چې د بوټ جوړولو په صنعت بوخت دي. دوی له خپل کاره خوښ دي او وایي
هیوادوال مو د کورنیو تولیداتو اخیستلو ته لیواله شوي، اخلي او کاروي ماشینونه مو پرمختللي دي. دغه صنعت دوه کاله مخکې د سقوط په حال کې و. لنې کمرغه چې خلک مو پوښوي او د بهرنیو بوټانو په پرتله کورني بوټان ډیر خوښوي.
دوی وایي نارینه بوټان، خزینه بوټان او بوټ ډوله سپلای په لوړ کیفیت تولیدوي. څو خلک وهڅیږي او کورني بوټان واخلي. یو بل بوټ جوړونکی مهدی وایي چې کورني بوټان یو په کابل خار کې نه بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
بیشتر بوټان ما
زمونږ اکثر بوټان په کندوز، تخار، بدخشان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې مینوال لري او پیری
دی. وایي د بوټانو عمومي مواد له چین، ایران او پاکستان څخه واردوي چې کله کله په واردولو کې لستونز سره مخ کیږي. په ورته وخت کې د کابل خار د بوټ جوړونکو د ټولنې مرستيال خلیل هم وایي چې افغانان په دې ورستیو کې کورني بوټان زیات اخلي.
سابق بسیار کم بود، محدود بود.
پخوا پیرودون که لگو خلک نپویدل، خوص دو خدای فضل تا ده بحرانوی بوتانو پا پرتلا کورانی بوتان زیاد کاریگه. ده کورانی بوتانو ده کاراونی کچا چلوی خفیصدو تا رسیدلی ده.
ده ده حکومت نم لاتره و ده دوی ده فعالیتون لپاره ده مناسب و زعین و نشتواله یوستون زگرنی. ده افغان بوت جوڑون که ده معلومات و لمخه هر کال پا میلیونون بوتان هیواد تا واردیگی و خلکی کاروی. ده کابل خار یو سیدون که وای چه کورانی بوتان لوڑ کیفیت نلری.
کورنی بوټان ښه تلای نه لري او ژر له منځه ځي. که کیفیت یې ښه شي په مینه به یې وکاروم.
خو د کابل خار یو بل اوسیدونکی ایمل ملکزی وایي چې له کورنیو بوټانو سره اسوده یم.
زه همیشه دغه بوټ نه استفاده کوم او بل پخوام د خارجي بوټونو نه چې استفاده کولو ماته یو تکلیف پیدا شوی. د پښې مې پکې ګرم راته او سوځېدله. خو کوم وخت نه چې د دې جنه زه استفاده کوم دغه مشکل حل شوی دی.
پا په افغانستان کې د بوټانو جوړونکي وایي چې په هیواد کې د بوټ جوړولو صنعت 300 کاله لرغونتوب لري او دغه صنعت ورته له پلرونو پاتې دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي چې صنعت د هیواد د پراختیا مهمه برخه ده او حکومت د دغه صنعت پراختیا ته کلکه اراده لري. په خاطر دې ولسمشر اشرف غنی ډیر ځله د ده په ویناګانو کې خلک د کورنیو تولیداتو کارولو ته هڅولي او ویلي دي چې د معیاري کېدو په صورت کې به په دولتي ادارو کې هم وکاروي.
د خیر محمد سین رپورټ مو اورېده. په کابل کې لس او په پېښور کې لس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون نوایی تیر کال د ډان ورځپاڼې رپورټ په تړاو د حکومتي پریکړې په اړه د پاکستان پوځ له لوري د خپل بیان اخیستل ښیي چې یوازې وزیر اعظم د هغه هیواد اجرایوي مشر دی. د ګوند ویان صدیق الفاروق پیغام مشال راډیو ته ویل د پوځ او حکومت ترمنځ اختلافات پای ته رسیدلي دي. پر دې موضوع مو د پوځ د عامه اړیکو له دفتره ایس پی آر سره د رابطو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي په راتلونکي یو نیم کال کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښایي خراب شي. ډین کوټس دا خبره تیر مازدیګر د سینټ د استخباراتو چارو کمیټې ته پر داسې وخت کړي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره د 3000 اضافي سرتیرو استولو پلان اعلان کړی دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي حکومت د هیواد د نورو وګړو په څیر د حزب اسلامي د غړو د ساتنې هم ذمہوار دی، نو یوازې امنیتي ځواکونه د وسلوالو ساتلو اجازه لري. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان قریب الرحمن سعید پرون وویل د دوی د ګوند غړي خپلې وسلې د حکومت مخالفو وسلوالو پر ضد کاروي. د دفاع وزارت وایي کدا ثابت شي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فضائي حریم سرغړونه شوې او وسلوالو ته مرسته ورکړل شوې، نو پر ضد به یې اقدام وکړي. دا خبره د دفاع وزارت ویان دولت وزیري تیر مازیګر له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر له اوکراینی او روسي ډیپلوماټانو سره د جلا جلا لیدنو انځورونه خپاره کړي او پر دواړو هیوادونو یې د جګړې ختمولو او د سولې کولو ټینګار کړی دی. ټرمپ بیګا ناوخته پر ټویټر ولیکل چې پرون یې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکین سره لیدلی دي. او عراقي پوځي چارواکي وایي د امریکا په ملاتړ حکومتي ځواکونه د موسل زاړه ښار محاصرې ته نږدې شوي. اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې هارون باچا هنري ګړۍ. هارون باچا هنري ګړۍ تاسې د هرې زیارت یا پنجشنبې پر ورځ د پېښور پر وخت پر څلورو او د کابل پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بڼه اوري. یو ساعته خپرونه ده او په تکراري توګه یې درته بیا دغه نن په دغه وخت کې در خپرو. تېره ورځ چې خپرونه شوې وه په هغې کې د جنوبي پښتونخوا له یوه سندرغاړي طاهر فیروز سره د هغه د هنر او ژوند په اړه باندې خبرې شوې وې. د دغه خپرونې نیمایي برخه یا لنډیزې چې دی هغه درته اوس په تکراري توګه در خپرو. د خپرونې کوربه هارون باچا دی.
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړی خبرونه دا اوریدونکو حمزه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. خبرونه ته مو دا ونه ل کوټه څخه ځوان او پیژندل شوی سندرغاړی طاهر فیروز مل مکړه دي. فیروز یو موده او شوشه سندري وای او ترڅنګ د یو ځای رادیو لپاره د موسیقي خبرونه هم جوړوي. خبرې ورسره کوو د ټلیفون په لیک را سره دي. نو ستلم شي فیروز جان او ډیره مننه چې د مشال رادیو لپاره وخت راکړ.
السلام علیکم بچی ټول مخکې د مشال ریډیو مینجمنت او دغې پس وټولو کارکوونکو ته او دغې سره سره ستاسو ډیر شکر گزار یم چې تاسو ما د موقعه راکړې د مشال ریډیو له لارې زه د خپلو اورېدونکو سره شناخته کړم او ما ته دومره موقعه راکړې چې دوی سره خبرې وکړم یا دوی زما آواز واوري یا زه دوی میسیجز واورم. نو ډیره مننه.
او ډیره مننه ستاسو نه. بیا هم خوشاله یو چې را سره فیروز جانه که په پیل کې خوراته دا وای چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره چې د بلوچستان له کومې سیمې سره تعلق لري، کله کور دي چرته دي، چرته اوځيږي دي، چرته لوی شوی؟
بچا جی زما اصل چکم پیدائش تھی زما دلی پر کوتا کی سوئی دی او علاقہ چھ مدہ اغا کل عبداللہ دا اور ما چکم تعلیمی سلسلہ و دا ټول هم په کوټه کې سوی دا او ما چې دې خپل په پښتو ژبه کې دې ما ماسترز کړی دی او سره ما بی ایډ کړی دی او دا د انګلیش په سبجیکټ کې د څو موده استاد اوسېدلی یم او دا چې سره سره چې دې خپل سرکاري ملازمت هم لرم او بیا چې دې بزنس هم ورسره کوم او دا په چې دې له موسیقي ته د ټول زما یو غټ شوق دی
او دا خو تا په یو وخت بلا کارونه روان کړی دی خیر ډیر ښه ده خو خوند وکړو بیا موسیقي دې کارونو ته کې راشنو دا کله وای کله دې دا خبره درک کړه چې ګرته اواز دې خده سندرې باید وې او دغه کیسه کراته هم وکړي
بچا جی د ډیر ماشومتوب لکه نونس او دونی وکي چې کله زموږ د ریډیو پاکستانونو د دې ځنه موږ د موسیقي ابتدا وکړه خو ډیر دو درې کاله مخکې و لکه په یو کم نیوي چې خبره د دونی وې چې دا سلسله لګه شي په روانه شوه او بیا دغه پس یو موږ زموږ چې کوم ټي وي سټېشن دی ټلویزیون سنټر دی ډېر لاړو بیا دغه سره چې بیا زموږ د موسیقي ابتدا شروع شوه نو بیا د پنځه نیوي نه چې دی ما بقاعده ته ورتلې زموږ یو د کوټې زموږ ډېر ښه استاد دی چې هغه حاجي نظر علي موږ ورته وایو نو د حاجي سره چې ما دغه سره موږ د موسیقي تربیت واخیستو او بیا څو څو چې دا سلسله روانه شوه بیا په سن لکه په کال 2001 کې چې ما په لومړي ځل زما یو البم او شعر ریلیز شو نو میوزیک سلسله چې روانه شوه او سروجان دي خواته زیات پیدا شو نو دا دې بس تاسو ته دوه سره چې بس په بلوچستان کې یا کله په کندهار کې کابل کې مې پرفارمنس شوی دی او په دوبۍ ته تللی یم دغه سي اټلي ته تللی یم نو څه داسې بس ځایونو کې مې پرفارمنس ورکړی دی
خا خډیر خنو تا وی چې د استاد اجي صاحب نظرلین هم ده کنه
جی بالکل نظرلین استاد او د هغه بعد چې په کال 2010 کې زموږ بل د کلاسیکل یو ډېر شرط استاد دی استاد عیسا خان د هغه سره هم په شاګردۍ مراسم مو سره خو د بده مرغه دا و چې زموږ خپل مصرفیات د دومره زیات او د کوم نن سبا مجبور چې مې زه تر کومه ستنه سره مخامخ دی نو هغه کلاسیکل شوبې ته خاص نه لرم خو بس چې دې کوم چې زموږ ولسی موسیقي ده په دې باندې بس هغه دې شلي گزاره کو
خډیره خدنو تا د ولسی موسیقي یادونه وکړه دغه په کوټه کې چې ما زه څومره دغه پیژن مې سندرغاړي یا دغه سندرې مې اوریدلې دي نو تاسو دغه ته د اتن د سندرو د اتنیزو سندرو دغه ته تاسو وایي او خلک بیا دغه سیمې خلک هم ډېر په شو کوي اتنونه ورته کوي نو کستا خوخه فیروز جانه خبرې به هم کوو او ستا سندرې مې هم یو سشمیر راټولې کړې دي د به هم وخت په وخت اوریدونکو ته ورو اوریدونکو ته به هم بیا نوبت ورکو چې دغه سره غیم ته وکول شي تاسو خبرې وکي نو دغه یو اتن د اتن ستایو سندره مې پیدا کړې ده لدی بخوند واخلو
Oh,
ډاکټر روزجان دغه د کوټه کې تاسو تړونه کوي لګ را ته ووایي چې څو رقم دغه دی تړونه دي دغلته په مختلفو سیمو کې ګنه بیلابیل تړونه دي کنه یو رقم دی دغه د مختلف ټیکې څنګه دي
بچاجی دا شدی چې زمون اټنو کې د فرق دی لکه زموږ د علاقې په مناسبت سره اټن کې څه فرق راځي لکه زموږ د کوټي د چې کوم د سندره شته څه په دې لایک واره ده دا چې دې ته موږ شالکې اټنو وایو کنه لکه د کوټي او د پښین د چمن د دې علاقې د یو سټایل دی بیا که موږ د دوکې تلار سو په دوکې کې به اټناسري اټن دی هغه سټایل جلا دی بیا دغه چې زموږ د ژوند د علاقې او په لورلای کې په ځینې سیمو کې چې دی هغه بالکل ځان دی یعنی جدا اټن دی او بیا بل چې کوم زمونږ دته بډی چې کوم زموږ پښتانه پراته دي بیا دغه اټن بالکل جدا دی یعنی هغه د میوزیک په ټیکر کې هغه ناراضي هغه خپل ځان دی یو جدا اټن لري چې دغه سټایل هم ډیر جلا دی خو مشهور چې دی هغه په دې پښتو موږ په سن کې چې کوم په کوټه کې مشهور دی هغه دا چې کوم د مشارکې اته ورته وایو یعنی دا ولسی اتن دی کزمون مشران وی کشران وی چې کله په ودو کې اتن کې ممدا سټایل کې چې په لومړي ځل اول اتن دی په دې سټایل کې کوي شمال وحل خزان پسور پسور امرات مگر گئی شمال وحل خزان مگر گئی شمال وحل خزان خنجر می پسل د جانان سختی د وفای در تسو کم بیان د وفای در تسو کم بیان زما زړګی شمال وهل د خزانا زما زړګی شمال وهل د خزانا د فزور فزور مرات خندی جان مازر گئی شمال وحل خزانا مازر گئی شمال وحل خزانا خپل یار رسول د نقصان رات خپل یار رسول د نقصان زما زړګی شمال وهل د خزانا زما زړګی شمال وهل د خزانا ډیر په زور په زور مرات خندی جان زما زړګی شمال وهل د خزانا مازر گئی شمال وحل د خزانا
د طاهر فیروز په غږ مو د غبل سندره اورید طاهر جان اوریدونکو مراغلی دي استاد سندرو مینوال به وی غوړی تاسو سره خبري وکي نو غیته بنوبت ورکو السلام علیکم
وعلیکم السلام محترم بچا جی تا ته او طاهر فیروز ته سلامونه وړم د کوم نور رحمان د ور در سره يم له سعودي عربستانه
وعلیکم السلام دول سه مننه ټلیفون نمو
وعلیکم السلام
سبا وای نو طاهر فیروز د ته مخامخ ته
دای چکلام سندره سپتوی نو دای په کوټه کې سپتوی کنه په خبرت راځي او یا کابل ته او بل په کوټه کې چیرته داسې معیاري سټوډیو ګان شته
بالکل مہربانی کروڈیو کے ناستی بالکل
مشینی شیان معلومی نو دا ولې د غلطه در ټیونر د خلک کني دا ټیونر والا وازونه خو خی کی داسې کی سده
دا دا یو وخت چې ترند به شي چې لکه په د کال 2001 تر 2005 پورې خو دلته د موسیقي مطلب هغه اخري دومره د تمیز بر کې تر پنځه پورې چې موسیقي سده سده سمه یعنی کوم اوریجنال आवाज هغه راتلی بیا 2000 بیا چې په کله میوزیک سنټر راتلو نو د الټا پر کیسټ باندې ولیکل چی کمپیوٹری پروگرام مطلب دا انشوادی کی ٹیونر استعمال سو دیو که کم آواز کی ٹیونر نو نو بلکل پا دی اطراف که کیسیت نا چلی دو اور مجھو مجبور ہو دا میوزیک سنٹر والا سر چی سر ریوائی خود ما بیا هم زپا دی دا کوچی پا سندرغارو کی زاغا سی یوازی نای یو مزه یو اونرمن پاتې شوی ما چې ما د دوی نه پیسې نه دي اخیستي خو ما پر معیار باندې د دوی سره چې دوی ایس کمپرومایز یعنی ما دوی سره پر معیار باندې ما دوی ته ویلي دي چې زه دا سنسم کولای چې کوم شیرونه تاسو غواړي یا کوم یاره کوي چې په کورونو کې زمونږ منډې خوندې اوري نو د هغې برخلاف کار تاسو کول غواړي لکه زمونږ شته دا چې پښتو کې دا چې ځینې خبرې شته چې هغه موږ نشو بیانولی نو ما هغه کار وکړ چې پیسې ما نه واخیستي خو هغه کیسټ هغه شاعري ما په خپله مرضي باندې ریکارډ کړم هغه نن هم زه ورباندې فخر کوم چې کله اوس هم زه بازار ته لاړ شم نو خلک ما ته وایي یار چې ستا کیسټ زموږ سره پراته دي او موږ اوس هم ډېر په شوق باندې اورو
خبرې به ډېرې شي د سندرې به هم اورو په کې منځ کې فیروزیانه نه پوهېږم ټپی دي یا تاسو ته به تاسو بیا وروسته خبرې وکړم خو دغه سندره به اورو
دبل وطن چې مسافر سوي اوس د پمیا ستو خلو مست دی دنونا مست دی دنونا مست دی دنونا دا بر زاد هلاهي وي چې په نصیب می جدائی وي سړ گئی اصل ور پس کړی هر مانونا وکړی هر مانونا وکړی هر مانونا دنیا سورا تپام تچھی ولاڑ بھی پر بام دبام دسر دے کول ہشار تونا کول ہشار تونا کول ہشار تونا تمی ددوار سر کو توریے تمی دخور زرگی چکوریے لے والے وہ میں کا زخمی زرہی لا جونا زخمی زرہی لا جونا خود راول جانانا زد امید کو تاج محل کسم کما لے لو وڑ دا لے لو گل گنچا دا لے لو شیرین یارا شیرین یارا
رسوا کرم زد دخل کو دخل دا کرم تا خوب لکول بے زائی شارتونا بے زائی شارتونا بے زائی شارتونا درک بانو شیطانی وار ما پل سب کی جدائی وار بلکن ظالم ربان دی دیر وکل ظلمونا دیر وکل ظلمونا دیر وکل ظلمونا جنک ڈلی جلی دینا ہوئی سشکلی گودار گودار دی جنک ڈلی جلی دینا ہوئی سشکلی گودار گودار دی
د طاهر فیروز په غږ مسندره باورې د هارون بچا هنري ګړی د اردوونکو پر مشال رادیو تاسو دا وخت اورئ. نو فیروز جانه که اوس راته ووایه چې دا څه شی و, دا تاسو ټپې هم پکې وي او نور شعرونه دې پکې هم یوځای کړي دي, تاسو ته څه وایي؟ دا ټپیزې ټپیزې غوندې یو شعر دې جوړ کړی و. نو
بالکل بچا جی, دا چې کوم ټپیز به نو د دې سره چې دا بچ چې کوم سندره راځي دا خوغه د سروچ په تور باندې ما ورسره میچنګ وکړي. نو دا هم داسې پنځه شپږ وکاله مخکې سندره ده.
او ستاسو په دغلته شاوخوا کې په کوټه کې یا دغه نورو سیمو کې په پښتون میشته سیمو کې داسې ځوانان ته وینې فیروز جانه چې هغوی هم علاقه لري, غواړي هنر زده کړي, سندرې ووایي, د میدان ته راشي؟
بالکل بچا جی, په دې اوسني وخت کې زموږ ماشاءالله ډېر ښه ښه نوي ځوانان د کلاس سلسله د زور له سوچ دي لورلای سره, بلکې زه به څو کسان لومان لکه د لورلای شنشتي رحمت الله رحمت سرشار دی, بیا دغه چې د زوب رحمت واقف دی, د کلاس سلسله حبیب الله وطنیار دی, غنی اسرت دی, بیا زموږ د پښین د علاقې چې دی حمید الله ظهیر دی, ولی درمان دی, او زموږ د کوټې د دې چې دي څنور کسان دي, ډاکټر عیسی کاکر دی, محیم شیرانی دی, اقبال خان دی, داسې نور ماشاءالله ډېر ځوانان چې هغه د موسیقي باندې ښه کار هم کړی دی او ښه سندرې هم لري, ښه کیسټ هم لري.
نو د هنر د زده کړې لپاره دغلته خو داسې اکیډمي بل د هنر د موسیقي د زده کړې مرکز خو تاسو لري په کوټه کې یا په بل کوم ځای کې؟
بچی شپږ میاشتې مخکې ما دلته په کوټه کې خپله یو اکیډمي ما خپله خلاصه کړې وه, خو دغه اکیډمي وجود اوس هم شته, خو دا چې دی چې موږ ته مایوسي څه دا وسوه چې ځوانان نه رالو. زه نه پوهېږم چې زموږ ځوانان ولې, اصل خبره دا ده بچه چې کوم ده د کمپیوټر رالی او دغه اسانه موسیقي چې راله, نو ځوانانو ته شدې داسې یو لاره پیدا شوه چې اوس که څوک تربیت د موسیقي واخلي که نه واخلي, هغه کولی شي چې هغه کیسټ هم ریکارډ کړي او هغه په دنیا باندې ځان هم وپېژني. خو نه رالو زموږ د کوټې چې کوم ځوانانو ما په اخبار کې ورکړل, ما په فیسبوک د لارې ما ورکړي وو, خو ما کوشش ډېر وکړي چې ځوانان راشي, خو تر اوسه هم داسې څه ځوانان ډېر نه دي راغلي چې هغه موسیقي زده کړي. نو زه وینم بچې چې دا دوی ناکامي ده.
او دا خو باید زده کړي, دا هنر دی او دا وخت غواړي. او یو بل موضوع زما یاد شو, تاسو را په ما یو تقریبا یو کال مخکې هم د ریډیو د مشال لپاره در سره خبري هم کړې وي, او زه خبر شوم تاسو دغلته د اف سي ځواک په مرسته د موسیقي د کنسرتونو یو لړۍ پیل کړې وه د پیښور نه, وته تاسو هنرمندان لکه گلزار علم, کرن خان او دا خلک ورغوختي وو. نو هغه لړۍ اوس هم جاری ده یا تاسو په پلان کې لرئ چې نور پروګرامونه وکړي مختلفو سیمو ته لاړ شئ او غټ کنسرتونه
وکړي؟ په دې اوس تیر لوی احترام موږ شو په لورلای کې او په ژوب کې د ځوانانو لپاره چې وو د اف سي په داون سره موږ دغه دوه پروګرامه وکړل, خو په هغه کې له بده مرغه داسې وو چې موږ څه نقصان وکړي, خو بهرحال نقصان او ګټه خو د کاروبار سره ځي, خو بهرحال هغه نقصان داسې بس د پیسو نقصان وو, داسې جاني نقصان وو. خو اوس
د اف سي مرسته دا وه چې ستاسو امنیت صرف ټینګ کړی, نور مالی مرسته خو نه وکړي؟
نو مالی مرسته خو هغه زموږ سره نه کوي بچه جي, صرف موږ ته چې دی د امنیت په حواله سره او د خلکو د ډسپلین په حواله سره چې دی هغې زموږ سره او خپل ځای مشترک دي. دغه د اف سي زموږ سره ډېره غټه مهرباني ده چې ولې چې د اف سي نه وي نو دلته په بلوچستان کې څه داسې په ځایو کې پروګرام کول چې دی دا ډېره زیاته مشکل, بلکې ناممکنه خبره ده. که چېرې د اف سي امنیت نه وي نو بل څوک چې دی دا پروګرام نه شي کنټرولولی.
او دغه د نوو سندرو چې تا یادونه وکړه چې نوې سندرې دي, هغه کمی کمی څنګه سندرې دي, کم ځای دي جوړې کړې دي, شعرونه یې د چا دي, او بیا د راتلونکو سندرو لپاره چې نور دي په اصطلاح پایپ لاین کې چې کمی دي چې په پلان کې لري چې کار به پکې جوړې به کې, دغه لږ معلومات هم راکړي.
بس پیښور کې مې دا اوس یو په 13 تاریخ په اسلام آباد کې په لوک ورسا کې چې کله ما د بلوچستان طرف نه پرفارمنس کړی وو نو بیا دغه ځای نه پیښور ته تلم خو نه لاړم انشاءالله تعالی اوس اراده ده چې لاړ شم پیښور ته ورته نوې سندرې تیارې کړم او چې کوم نوې سندرې زما جوړې چې زما سره پرتې دي هغه کې چې دی د امزا بابا یو شعر پکښې دی او د درویش دوراني صاحب شعر دی د زګرخون شاعر چې کوم د افغانستان زموږ شاعر دی داغه شعر دی را سره او څه داسې یو د زموږ د کوټې د ځوان شعر دی پکې د واسې کرکیزې په نامه باندې او څه نور ان شاء الله شعرونه دي چې کوم د سوشل میډیا د دې لارې به سندرې موږ یوټیوب ته خېژو او په فیسبوک باندې به وایرل کوو کوشش به موږ دغه کوو چې کوم زموږ د کوټ د پاکستان چې کوم د انرژي چینل دی یا سرکاري چینل دی که دوی سره زموږ شته داسې لاره جوړه شوه نو کوشش کوم چې ویډیو ما ورته جوړه کړم خو پر پښتو باندې نن سبا چې دی بچی د هرې خوا چې دی سره چې ښه نه راته ښکاري چې ماحول ډېر سره داسې کټکېجن غوندې دی نو بس ګزاره به ورسره کوو.
هو زه بس ته بیا هم تاسو ته همت خپل لاس ورنه کړي او دغه شان کار ته خپل ته دوام ورکړي او ډیره زیاته مننه د خبرونې وخت را سره لګ دی غواړم ستاسو سندره په پای کې بیا موچلوم خوند کو تر فیروز ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکو او سی خجوند او
بریا دې نشه بچ جی د خپل طرف مستاسو د ټول منیجمنت تاسو او د کارکونکو او د اوریدونکو چې ما اواز به اوریدو او برداشت کو نو زه ډیره ډیره مننه کوم
شي مننه خوشاله اوسې اوریدونکو هارون بچا هنري ګړې خبرونه بیا هم د طاهر فیروز په دې بل سندره پای ته رسو د خپل پامه
Oh,